حالا هم در برنامه پیشرو در یک ساعت دیگر اسمت سروان با شماست.
ډیر زیاته مننه. اته بجې شوې قدر من اوریدونکو، یو ځل بیا درته هر کله وایم. هیله لرم چې نوی کال به مو په خوشی او خوشحالۍ پیل کړی وي او تر پایه به له خوشحالۍ او برکتونو ډک کال ولري. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په دې نوي کال کې به افغانستان کې ګڼ بندونه جوړ شي او افغانستان به په دې برخه کې لوی ګامونه واخلي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي په نوي کال کې به د برېښنا تولید ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس بهرنیان نیول شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید کړی. د افغانستان ولسمشر دا خبره د نوي کال په مناسبت په وینا کې وکړه. ښاغلی غنی دا هم وویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړې شي او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروژو شاهدان وي. محمد اشرف غنی وویل تېر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه او ولس به په نوي کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ په یوه کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول شول. خوګیاڼي وویل له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې روانې دي، خو ده د هغوی د هویت په اړه او دا چې څه فعالیت یې کاوه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سیمې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و تاجک او درې روسي اتباع دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې درې غړي چې غوښتلې ځان وژونکي بریدونه وکړي نیولي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دا لوبه د هند د ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. که هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی، خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شلو وریز نړیوال جام د لسو غرو ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه پر سریلانکا و پایلله. افغانستان له انګلستان او ایست انډیز سره هم مسابقه لري. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هاوانا کې 48 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خراب و اړیکو له عادي کېدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 میلادي کال د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او د غرض د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وبیني. د سوریه په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونه لسکونه کسان وژلي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د تیرې ورځې په بمباریو کې لږ 9 کسان وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شویو شمیر تر 30 لوړ بللی دی. دې ډلې ویلي دا لا نه ده روښانه چې په رقه ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړې او که د سوریې هوایي ځواک. روسیا وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل که څه هم د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ اوربند په ټوله کې تر اوسه مراعات شوی، خو په همز کې یاغیانو پر حکومتي سرتیرو ډزې کړې او یو سرتیری وژلی دی. د روسیې د دفاع د وزارت په اعلامیه کې پر امریکا انتقاد شوی چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. متحدو ایالتونو تر دې دمه د روسیې د دې انتقادونو په وړاندې عکس العمل نه دی ښودلی. د اروپا د همکاری او امنیت ټولنې و جګپوړي مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کولو هرکلی وکړ. مایکل جورج لنګ پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې له آذربایجان وغوښتل چې داسې نور بندیان هم خوشی کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د مارچ په 18 نیټه 148 بندیانو ته بخښنه اعلان کړه چې په دې ډله کې 14 هغه کسان هم شامل دي چې د بشري حقونو ډلو سیاسي زندانیان ګڼلي دي. د بشري حقونو ډلې وایي په آذربایجان کې اوس هم 80 کسان چې د حکومت سیاسي مخالفان او منتقدان دي په بند کې دي. او د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په مسابقو کې تیر ماښام هند پاکستان ته په شپږو وکټونو ماتې ورکړه. د دوه سختو سیالانو ترمنځ دا مهمه لوبه د کلکتې په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو کتونکو په مخ کې ترسره شوه. دا لوبه په کلکته کې د باران له امله له شلو اوورونو څخه 18 ته راکمه شوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړه او په 18 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې جوړې کړې. د هند بیټنګ یا لوبه هم په پیل کې د پاکستان د تیزو باولرانو په وړاندې کمزوري وه، خو هندي توپ وهونکي ویرات کوهلی په ودرشو توپونو د 55 منډو په جوړولو سره د هند ګټه او د پاکستان ماته یقیني کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ د کتلو لپاره د فلمي نړۍ مشهور ستوری امیتاب بچن له خپلې کورنۍ د کرکټ د ډګر پخواني نړیوال ستوري سچن تندولکر او ګڼ شمېر نورو مشهورو شخصیتونو دا لوبه وکتله. د غرض د اتمي وسلو لرونکو دغو دواړو حریفانو دا سیالي په دواړو هیوادونو او نړۍ کې میلیونونو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتله. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوریدا. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي.
سیاسی قشر کې داسې کسان هم شته که دای وزیر وي هر څه ګلګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي.
ولسمشر غني و چې د نوي کال په مناسبت د وینا نور جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. ولسمشر غني په نوي کال کې د امنیت او اقتصاد په برخو کې د پرمختګ ژمنه ورکوي. مشانو جرګې د سولې خبرو ته د حکمتیار لیوالتیا وستایله.
دا چې دوی فلاوی راغلی دلته مون خوشبینو، خدای دې وکړي چې دا فلاوی په حقیقت کې یو ښه پیام ولري د صلح لپاره.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش په وړاندې نوي اقدامات کړي.
پاسون کوون کې تقریبا د زرو نفرو په شاوخوا کې یوازې د اسکینو د نازیانو په ساحه کې موږ ځای په ځای کړي دي. پوره تدابیر ورته لرو.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه مسابقه لري. تیر 1400 نیویم لمریز کال د افغانستان لپاره د مخدر موادو بشري حقونو او اداري فساد له نظره څرنګه کالو په دې موضوعاتو هم جلا جلا راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په مزار کې د ازادي رادیو له خبريال سره هم خبري کوو چې د نوروز او د جندې د پورته کولو د مراسمو په اړه د ترتیباتو په اړه معلومات درکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپل وینا کې وکړي. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام له منځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغه ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1395 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمې اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دی وزیر وي هر څه ګلګلزار دي، خو که دی وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مه سوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره دا ژمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بېلابېلو برخو کې کمزوری ګڼي. د چارو کتونکي دا هم وایي چې په تېر یوه کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اته بجیاو 12 دقیقې شوې. مشانو جرګې د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لیوالتیا وستایله. د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې هله وشوه چې حزب اسلامي د سولې پروسې ته ش پیغام وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم د سولې په خبرو کې د حکمتیار د لیوالتیا هرکلی کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو پیل وستایه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي د پلاوي استول او د سولې د خبرو د پیل په اړه خوشبيني وښوده.
حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو نه یو مشر و، اوسم د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 کاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی فلاوی راغلی دلته مونږ خوشبینو، خدای دې وکړي چې دا فلاوی په حقیقت کې یو ښه پیام ولري د صلح لپاره.
خاغلی مسلمیار له نورو ډلو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د شامل او له دې موقع څخه د ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او درې کسیز پلاوی د پنځشنبه په ورځ کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه سره یې د سولې د مذاکراتو په اړه مستقیمې خبرې کړې دي. محمد امین کریم عبدالقدوس صافی او حمین جریر د حزب اسلامي هغه پلاوی ده چې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره یې په خبرو کې برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم کابل ته د اسلامي حزب د پلاوي راتګ ستایلی دی. د ولسی جرګې غړی محمد حسن شریفی بلخابی د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د خبرو پر شفافیت تاکید کوي.
کی نماینده های واسولایتی حزب اسلامی آمدند و نشست را آغاز کردند.
دوبل دا چې د حزب اسلامی او صلاحیت لرون کې پلاوی راغله او مذاکرات پیل کړل او ویل چې مونږ بین الافغانی خبری لرو هرکلی کوو، خو مهمه دا ده چې دا خبری سرګند او له امتیاز غوښتنې پرته ترسره شي.
میدونی کدام امتیاز طلبی سند بگیره؟
د افغانستان د ملي شورا غړي د سولې د سلور اړخیزو خبرو د پیلولو لپاره د حکومت هڅې ستایي او د دوام هیله کوي. که سه هم د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه دوه اړخیزو هڅو خوشبیني پیدا کړې. خو د مشرانو جرګې رئیس وایي پخوا تر دې هم څو ځلې دا ډول هیلې پیدا شوې وې، خو دا ځل د دې خبرو نتایجو ته باید انتظار وباسو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
محمد اسلم ارمان له خوست څخه لیکلی دی چې د حزب اسلامي د سولې خبرې د سولې د خبرو هرکلی کوي. دی وایي چې هیله ده چې نورې وسلوالې ډلې هم د حزب اسلامي په شان د سولې خبرو ته کښینی او جنگ حل پای ته ورسوي. انمر الدین نورزی له اروزګان ولایت له دهراوت ولسوالۍ څخه لیکلی وایي د نوي کال مبارکي ټولو خلکو ته وایم او هیله لرم چې نن افغانستان د کرکټ لوبه وګټي او د کال په دې نوي ورځ ټولو خلکو ته د خوشحالۍ زیری ورکړي. سخی داد له کندهار لیکلی وایي خدای دې وکړي چې نننۍ لوبه افغانستان وګټي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه هم اورئ شئ. د ازادي رادیو له خبرونه وروسته یعنی د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه په همدغو څپو خپری شي. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د فرخوندې ملک زاده پر وژنې لیکنه خپره کړې چې پرونی کال پرسو د مطلب په پایل کې راغلی. افغانانو د 28 کلنې فرخوندې د مرګ د یو کال د پوره کېدو له کبله د هغې یاد تازه کړ. هغه په کابل کې د قرآن کریم د سوځونې په ناحقه تور تورنه او بیا د یوه ډله پارېدلو کسانو لخوا ووژل سوه. رسپانې د دې مطلب په سر کې یو عکس هم خپور کړی چې یوه ممثله پکښې ښکاري. د هغې سر او مخ په سره رنګ لړلي، ویښته ګډ وډ دي او د فرخوندې په نقش کې راڅرګنده سوې ده. شاوخوا ته څو نارینه ښکاري چې په لاسونو کې ډبرې او لرګي نیولې دي. مماثله ناسته ده او نارې وهي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د پیښې لومړنیو شیبو ته پام اړولی او لیکي تیر کال د نوروز په درشل کې په موبایل ټلیفونونو هغه اخیستل سوي عکسونه او ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې په لسګونو کسان چې ډېری ځوانان وه ښکارېدل. خلکو ولیدل چې د پارېدلو کسانو یوه ډله یوه ځوان نجلۍ چې مخ یې په وینو لړلی ډبوي. هغه په پرلهپسې ډول نارې وهي او دا تورونه ردوي چې ګواکې د قرآن کریم پاڼې یې سوځولې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه ویډیوګانې ډېر ژر په انټرنیټ کې خپرې سوې او تر ډیرو کسانو پورې ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي د فرخوندې ملکزاده مایوسانه فریادونه په صوتي او تصویري رسنیو کې خپره سول. تحلیل کوونکو او سیاستوالو دا بحثونه مطرح کړل چې څنګه امکان لري د کابل له ګڼه ګوڼې په یوه ډکه سیمه یعنی شاید شمشیره زیارت ته څیرمه داسې یوه پیښه وسي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د 2015 میلادي کال د مارچ پر 19 د فرخوندې تر وژل کېدو 24 ساعته وروسته امنیتي چارواکو او د حج او اوقافو وزارت مقاماتو وویل لکه څنګه چې شاید شمشیره زیارت ته نږدې پارېدلو خلکو ادعا کوله دوی کوم داسې مدارک او شواهد ونه موندل چې ثابته کړي فرخوندې دې د قرآن کریم پاڼې سوځولې وي. ورځپاڼې د یوه ټلویزیون د خبریالې شکیلا ابراهیم خیل خبرې هم راخیستې چې له نورو ښځو سره یو ځای یې د فرخوندې جنازه پر اوږو اخیستې وه. هغې ویلي د فرخوندې وژنې څرګنده کړه چې حتی په ښاري سیمو کې هم زاړه روایتونه او چلندونه نفوذ لري. د امریکا چپ بل ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز د مطلب په پیل کې راغلي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړ په تیرو دوو میاشتو کې امریکا د دې ډلې په وړاندې خپل جنګي عملیات ډېر شدید کړل. د نیویارک ټایمز په مطلب کې د امریکایي پوځیانو په حواله لیکل سوي دوی د امریکا د حکومت د جنګي مبارزې د پراخېدو په لړ کې د دې ډلې په وړاندې چې په عراق او سوریه کې یې ځینې سیمې نیولې خپلې حملې پراخې کړې دي. د ورځپاڼې په حواله په تیرو دوو میاشتو کې د امریکا بې پیلوټه او جنګي جټ الوتکو په افغانستان کې د بمونو او توغندیو 251 حملې کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 برابره زیاتوالی شي.
you نن د ازادي رادیو د کال شخصیت اعلان شي. د ازادي رادیو د کال شخصیت په د 9 بجو په خبرونه کې اعلان شي، خو لاندې کبله نن د میکروفون ستاسو خبرونه چې هر یک شنبه د 8:30 بجو ترمنځ پرې ده نه لرو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر 300 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرژوب له اړولې ده. طالبان هم تقریبا دې ته ورته ادعا لري. په دې اړه له کونړ د ازادي رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنیتي قومندانې مرستیال سید مقصود پاچا ازادي رادیو ته وویل په 1940 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زیانونه اړولې دي.
د یو زر سلويخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. وو ویش مراتبه مونږ مشترک عملیاتونه کړې دي. 25 مراتبه د ائتلاف قواو بي پيلوټ چورلاکو بمباردونه کړې. په تعداد 340 نفر مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اوی سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخته ده،
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفر اهالی خلک بیگونه خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوړ لا وخته ده.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوا وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانان ته رسیږي. په هر خوا کې له وژل شوو بې سرپرسته کورنۍ او یتیمان پاتې کیږي، نو ورته پکار دی چې د جنگ په ځای سوله غوره کړي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کیږي، مسلمانان پکې وژل کیږي، او دې طرف ته د سیده دواړو طرف ته پکې افغانان د منځ ځي. تپل شوی دی دا جنگ او پردیو جنگ دی، او باید چې سوله وکړو موږ سره. سوله چې دا نیک کار دی او ښه کار دی. سوله یوازینی د دې حل لاره ده، د جنگ لار د حل نه ده.
د دې جنگ زین دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړو خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 کاله و جنگې دل او دغه شو د جنگون نه نو ستړي شوي دي، او خو به دای چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټي رابډوي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1940 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
نن د کال غوره شخصیت اعلان شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په 1915 لمریز کال کې د داعشتلې ځپلو ته پوره چمتووالی لري. د دغه ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په 1940 کال کې د داعشتلې نږدې 2000 غړیو ته تلفات اوښتي دي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي په تیر کال کې د داعش په وړاندې د افغان دولت اقدامات ناکافي بولي او هیله څرګندوي چې دولت به په نوي لمریز کال کې په دې برخه کې ښه پرمختګونه وکړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د ننګرهار په یو شمیر برخو کې د داعش ډلې حضور اوس هم د سیمې ته جدي ګواښ بلل کېږي، خو د نوي کال په راتلو سره د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره لازم تدابیر لري. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 1940 کال په ننګرهار کې داعش ډلې لپاره ناوړه کال و او افغان ځواکونه وتوانېدل چې دې ډلې ته درانه تلفات واړوي. ښاغلي شیرزاد وویل چې افغان ځواکونه به په نوي کال کې هم لازمو تدابیرو په لرلو سره د دې ډلې په وړاندې ودرېږي.
محلي پولیس موږ ته د کورنیو چارو جنرال معاف وزیر صاحب منظور کړي وه، هغه مو ځای په ځای کړي دي، پوره تجهیزات لري. پاڅون کوونکي تقریبا د زرو نفر په شاوخوا کې واځي دا کینو د نازیانو په ساحه کې مرځای په ځای کړی دی پوره تدابیر ورته لرو.
خغلی شیرزاد وویل چې په 1994 کال کې د ننګرهار په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې د غړیو تلفات 1950 تنو ته رسیږي او همدارنګه د دې ډلې مرکزونه په چین، نازیان او کوټ کې په بشپړ ډول لمانځه تللی دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې فعال حضور د دې سبب شو چې په 1994 کال کې د دې ډلې په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له 300 څخه ډېر پوځي عملیات په دې ولایت کې ترسره شوي دي. ښاغلي خوږیاڼي وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 2000 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي چې ډېری یې د داعش ډلې غړي وو. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې د داعش ډله له سختې ماتې سره مخ شوې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډله ونه توانېده چې خپل نفوذ پراخ کړي، خو په دې وروستیو کې د کندوز او بلخ چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیل خبره کړې وه. دې سره هم مهاله په ولسي جرګې کې د ننګرهار استازي وایي دوی تمه لرله چې داعش ډله به سږکال په بشپړ ډول ځپل کېږي چې داسې ونه شول. د ولسي جرګې غړي اسمت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل دوی هیله من دي چې په راتلونکي کال کې افغان حکومت په دې برخه کې ښه پرمختګونه ولري.
عملیات شوي دي څو ځلې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې عملیات شوي دي، تلفات دښمن لیدلي، ولې هغومره چې څومره تمه توقع وه چې دا به په مکمل ډول د منځه لاړ شي، یا 50% به د لاړ شي، په هغو ساحو کې هېڅ پرمختګ د حکومت نشته. مونږ امیدوار داسې چې باید په دغه کال کې یو څه وشي.
داعش ډلې د 1994 لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل او وروسته د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د حضور راپورونه ورکړل شول، خو یو شمېر کارپوهان وایي سره له دې چې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو شتمنه ډله ده، خو دا ډله د یو شمېر حساسیتونو له وجې نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې وده وکړي.
افغانستان نن د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په ممبئی ښار کې دی، په هغه ښار کې چې دا مسابقه پکې کیږي. رضوان مراد له ښاغلي زران سره د نننۍ لوبې په اړه خبرې کړې دي.
مهمه پاندې ده چې دواړو لوبډلو خپل لومړۍ لوبه بایللې ده، او دا لوبه نسبتا سرنوشت سازه په دې خاطر ده چې دواړه لوبډلې به هڅه کوي چې لوبه په خپله ګټه تمامه کړي. لوبغاړي کاملا آماده دي، دوی یوه ورځ وړاندې له ممبئی ښار ته رسېدلي دي، پرونی ټوله ورځ تمرینات وکړو، او دوی باندې نیوکه هم دا وه چې د سریلنکا په وړاندې نسبتا فیلډنګ یا توپ نیونه ښه نه وه، نو دوی ډېر کار په توپ نیونه باندې وکړو او فیلډنګ یې خپل صحیح کړو. هغه ستونزه چې سریلنکا په خلاف درلوده د تمریناتو په پیل کې، لوبغاړو وویل چې انشاءالله هغه ستونزه به په راتلونکي نننۍ میچ کې حل شوي وي. دوی مورال لوړ ښکاري ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحلې ته داخل شوي دي، او د سریلنکا سره چې کومه لوبه وکړه هغه هم ډېره ښه وه. یعنې نړیوالو تبصره کوونکو او خپله د کرکټ مینهوالو په نظر باندې یوه ښه سیالي وه.
زدران صاحب، د جنوبي افریقا یو مخکښ لوبغاړی دی، اوریدونکي بور سره بلد وي، هاشم عاملہ ښه بیټسمین دی په نړیواله سطح. د نن ویلي دي چې افغانستان باید آسان حریف ونه ګڼو. په ممبئی کې د افغانانو څه وضعیت دی؟ څه فکر کوئ چې د ټیم د تشویق لپاره به زیات خلک راشي؟
همداسې ده، لومړی خو د افغان ټیم په اړه دا وخت ډېر زیات نړیوال تبصره کوونکي غږیږي او اکثر یې مثبت نظر لري. لکه تاسو چې د عاملہ نه یادونه وکړه، هغه خو اوس هم د جنوبي افریقا لوبغاړی دی، اما شین پولوک او پخوانی نور کمنټران او لوبغاړي افغان ټیم یو خطرناک ټیم ګڼي. دلته په هند کې خپله د هند اوسیدونکي دوی افغان ټیم ډېر ښه نظر ګوري. یعنی لومړی لوبه هم چې دوی وبایلله، مونږ ته دوی ډاډ راکوه چې افغانان لوبه نه ده بایللې، بلکې داسې لوبه یې وکړه لکه ګټلې چې. نو د نننۍ لوبې لپاره هم دلته په ممبئی ښار اوسیدونکي هم چې د همدې ځای اوسیدونکي دي، هغه خو د افغانستان په طرف کې دي، وایي چې افغانستان داسې یوه لوبډله ده چې هغه هر څه کولی شي. پات شو افغانان هم لومړی لوبې ته په کتو یعنی خفه نه دي چې که دوی راشي دوی راتګ به ممکن څه ګټه ونه لري. یعنی دوی داسې وایي چې افغانستان لوبډله بیا هم داسې یوه لوبه کولی شي لکه څرنګه سریلنکا سره وکړه.
د ټیم په جوړښت یا د ټیم کم سلیکشن چې ورته ویل کېږي په تیر میچ کې د سریلنکا پر وړاندې، پر دې باندې انتقادونه وو چې ولې پلانکی بیټسمن مخکې راونوته، ولې پلانکی لوبغاړی اخیستل شوی دی، کوم لوبغاړی باید ښه لوبه وکړي، کوم باید ونه لوبول شوي، ټیم به هماغه وي که په ټیم کې بدلون راځي د جنوبی افریقا پر وړاندې مسابقه کې.
بلې، دا خبره مونږ هم چې د تمناتو په پیل کې له دوی سره شریک کړه د خلکو اندېښنې، دوی هم د خلکو ټولو اندېښنو ته په کتو خو دوی وایي چې مجبوره دي چې څه ډول کومې لوبډلې سره لوبه کوي او کوم لوبغاړي ښه لوبه کولی شي. د دوی اټکل له مخې دوی وایي چې کله کله زموږ اټکل هم غلط راوځي، حالانکه ځینې لوبغاړي د یوې لوبډلې په وړاندې پخوا ښه لوبېدلي وو خو په یوه لوبډله کې بیا د هغې په اړه قضاوت هم ښه نه دی. د دوی په نظر باندې چې میچ پیلېږي وروستی هغه سکواډ یا وروستی هغه یوولس نفر چې په میچ کې باید ولوبېږي هغه به انتخابېږي، خو حتماً لوبغالي ته په کتو، حتماً مقابل لوبډلې ته په کتو په ټیم کې به تغیرات وي.
د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه به نن د افغانستان په وخت ماسپښین په 2 بجې پیل شي. د ازادي راډیو څخه د دې لوبې جریان اورېدای شي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 دی. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 100 کلونو کې نه و تولید کړی. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د 20 ورځ نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 8 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاری او امنیت ټولنې یو جګپوړي مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اورېدی شئ. د کندهار اوسیدونکي د افغانستان د نورو سیمو په شان د نوي کال د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم لري. د افغانستان تر ټولو لوی مراسم نن په بلخ کې ترسره کیږي. جنډه پورته کیږي. موږ کوشش وکړو چې په بلخ کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو خو متاسفانه تر دې دمه بریالي شوي نه یو. د کندهار اوسیدونکي د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له شهر څخه 15 کیلومتر لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی پر رالېږلې راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاه غازی زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو لګڼه ګڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیژ نیونی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درونه خطر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاه غازی زیارت کې چې د شهر څخه 15 کیلومتر لیرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاه غازی ته چې ولاړ شو، ورو 15 شپې وکړو، بس یو لس 12 ملګري یو. خدای دې وکړي چې شام نیت یې لکه تیر کال چې امنیت و. د خپل چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاه غازی زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه او خوشحالۍ وکړو. په شاه غازی کې خیمې ولاړې، بس چا جاپاني ولا راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا تنزیه ولا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلګوت بیلابیل پروګرامونه څوک اتن کې څوک خپل شخصي پملګری کې داسې څوک چې هغه بخانی محلي لوبې زده، بس هغه بخانی محلي لوبې کې خلک خوشاله کې.
د نارینه وتر څنګه شزي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په دې نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځم. د رنګ بابا صاحب ته چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. همدارنګه نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ پور دو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل سوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولي صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته بیا ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، سونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلي دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1526 منډې کړي دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 1550 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع ډلې په 1940 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. دغه مدافع ډلې وایي چې په 1940 لمریز کال کې په جګړو کې د ملکیانو مرژوبله او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شو. دا چې په مجموعي ډول په 1940 کال کې د بشري حقونو وضعیت د دوی په وینا ولي خراب شو، صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په افغانستان کې هر ورځ په یو ډول نه یو ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. وخت نا وخت د دغه هیواد په سړکونو، لویو لارو، بازارونو او کورونو کې په چاودنو، انتحاري حملو او ډزو سره د خلکو وینې تویږي. د تنکۍ ځوانانو په پښو کې د ګډا لپاره زنګونه تړل کیږي او په عام محضر کې ښځې وهل ټکول کیږي یا آن اور رچول کیږي. خو دلته له دا ټولو کړاوونو سره خلکو عادت اخیستی، په زړونو کې غمونو غوټې کړي دي. په افغانستان کې په 1940 لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت تر نورو هغه ډیر خراب بلل شوی چې پکې د ملکیانو مرګ ژوبله او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی دی. د بشري حقونو خپلو کمیسون وایي په یاد کال کې د بشري حقونو وضعیت ډیر زړه ماتوونکی دی. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې 1493 کسان په افغانستان کې وژل شوي او ټپیان دي چې اکثر یې د انتحاري حملو او جګړو قربانیان دي. کله چې موږ د مرګ ژوبلې مسله مقایسه کوو په هماغه اندازې چې تیر کال و اوس هم ده، خو اوس د دغه مرګ ژوبلو په عواملو کې هم هغه هم په ګروپونو کې بدلون راغلی دی. ډیر تلفات د انتحاري حملو او ځمکنیو جګړو له امله دي. تیر کال افغانستان د ډیرو ناامنیو شاهد و چې له هغې ډلې د طالبانو لاسته د کندز ښار او د هیواد د ځینو نورو ولسوالیو لنډمهالې لوېدل د دغو ناامنیو عمده بېلګې بلل شوي چې پکې افغان ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دیر لسو سلو نویم المریز کال که ده بشری حقونو تر پخو لنده کولو یا بیلگ هم ده کندوز خار ده موقتی سقوط مسئله و چی پکی دیر و ملکانو تمرگ جوبلا و اوخته مالی توانونه اولی دل ده افغانستان ده بشری حقونو کمیسون او ده بخین نریوال سازمان ده طالبانو لاست ده کندوز خار ده لنمحالی لویدو پر وقت ده ملکانو لوجل که دو پر خزو لجنسی تیری او ده خلکو ده مالونو ده غلا او لوتولو خبر ورکرده خو ده خبری وسلوال طالبانو پکلا کرد کردی وی د بشری حقونو د ماتولو بیلګې په کندز نه ختمیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د ماشومانو د سینې څیرې کول او په ماینونو باندې د سپینګیرو کینول هغه هم د بشری حقونو د نقص نورې بیلګې دي چې په 1990 کال کې ټولو ته تکان ورکړ. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي نیکلاس هایسم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په دغه کال کې څه باندې 1000 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې څلورمه برخه یې ماشومان دي. د ولسي جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسیون هم د بشري حقونو نقص د امنیت په نشټوالي پورې تړي او وایي چې د امنیت نشټوالي د بشري حقونو د ماتولو لپاره لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون مشرې فوزیه کوفي په دې اړه وویل
مسلې حقوق بشر و حقوق شهروندي رابطه مستقیم با بحث امنیت داره.
د بشري حقونو خبره له امنیت سره مستقیمه رابطه لري. زما په نظر د دې لپاره چې تیر کال له امنیتي ستونزو سره مخ و ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او ځینې ولایتونه هم د هغوی لخوا موقتي کنټرول شول. دا په خپله د دې لامل شو چې بشري حقونه تر اندازې زیات تر پیښو لاندې شي.
د بشری حقونو په ماتیدو سره تر ټولو لویه برخه چې ډیر زیان منونکي ده ښځې دي. په 1990 کال کې په افغانستان کې له ډیرو ښځو سره داسې ناوړه چلندونه وشول چې تاریخ یې ولړزاوه. د رخشانې سنګسار، د ریزه ګل د پوزې پرېکول او د یوې بلې ښځې د سر پرېکول او د نورو لسګونو ښځو سره بد چلند چې کیدای شي له خلکو پټ پاتې شوی وي. دوه ښځې چې سخت تاوتریخوالی ورسره شوی په دې اړه وایي
دادم چادران دوبار پایدست ما برسگر جگر بار من چیخ زنم
دو دوی پسیر دیری خزی دی چه سخت زورول شوی دی. ده بشری حقونو خپلو کمیسون منی چه لخزونا ده هغوی ده حقونو ده ورسولو پا برخه که پوره وری دی او پا دیر لسو سالو نویه ملکال که لخزو سره ده تاوتریخوالی دوسیو تا دیر رسیدگی نده شوی. ده بشری حقونو ده خپلو کمیسون ویان رفی اولا بایدار وی پا دیر لسو سالو نویه ملکال که لخزو سره ده تاوتریخوالی 5102 درش پیخ دوی سبت کری پا ده سیال که چه داشمیر ورم کال تلور زرو اتسو دری او یاو. د بشری حقونو کمیسون دفتر ته هر ورځ ډیری خزی ورزی چې ورسره د شوی تاوتریخوالي په اړه شکایت ولیکي خو ډیری نیوکه کوي چې خبرې نه منل کیږي او دوسیه هم په میاشتو څوک نه ګوري. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې هم شوي چې پکې ډیری ښځې په خپله د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه نه ستړي کیدونکي فعالیتونه کوي. صفیه صدیقي یوه له همدغو فعالانو څخه ده او وایي چې په 1994 کال کې ښځې تر بل هر کاله سختې وځپل شوې.
د خطراتو نه ډک کالو او یو د بد خاطرو کال د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو ولیدل چې ښځې په ډېر بد شکل باندې ووژل شولې. کال په اوږدو کې د افغانستان ښځې د افغانستان په مختلفو برخو کې حتی سرایي محکمې پې باندې وشوې. ښځو باندې جنسي تجاوزونه وشول. ښځو باندې ښځو د ډېرو سختو تاوتریخوالیو سره مخامخ شول.
د ښځو تر څنګ تنکي ځوانان هم د بشري حقونو د نقص یوه بله زیانمنونکې طبقه ده چې ډېر کله له تعلیم د لرې پاتې کېدو تر څنګ جنسی زورونی سره مخ شوی او درانه کارونه ور باندې شوی دي. په افغانستان کې بچه بازی یو پدیده ده چې ډیر خلک سخت زوروي. د بچه بازی د پدیده یو قربانی وای
تاونه بازار گرفتند موټر بالا کردن بردن شکر دره باز بازار سره ما بازی هم نکردن امروی من فعل لوات هم انجام دادن دوباره یک نفرش یک بار یک نفرش.
اخو د بشری حقونو کمیسون بیا وایي افغان حکومت د بچه بازی د پدیدې د جرم پیژندلو لپاره یوه قانوني طرحه جوړه کړې چې هیله د ژر تر ژره تصویب او نافذ شي. له ماشومانو او تنکیو ځوانانو څخه نه یوازې په بچه بازی بلکې په جګړو او انتحاري حملو کې کار اخیستل کیږي. په مجموعي توګه په 1990 لمریز کال کې د بشری حقونو د نقص دومره زیاتې پیښې شوې چې د بشری حقونو مدافع ډلې لړزولي او وایي چې تیر کال ډېر ټکان ورکوونکی و. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان رئیس لالګل لال وایي تیر کال د بشری حقونو د نقص له پلوه ډېر خطرناک او نه هېرېدونکی کال و.
ستی دو کلونا درلسوا درینوی او درلسوا چلورنوی کلونا د افغانستان په دغه 15 کلن تاریخ کې منګه د بشری حقوقو د غمیزو سرغړاونو د جنگی جرمونو نامنګ بیساری بولو منګه او د بشری حقوقو نور نه هادونو او د ولس او د خلکو اندښنی چې دی هغه مشخص ډول په 1994 کال کې دا د نورو کلونو په پرتله باندې ډیره زیاته کړې ده.
د افغانستان د بشري حقونو د مدافعو ډلو په باور 1994 کال د بشري حقونو د نقص له پلوه یو سخت کال و چې تر ټولو غټ لاملې روانې ناامنۍ او جګړې دي، خو بیا هم افغانان د تل په څیر راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې تمه لري راتلونکی کال ورته له سوکالۍ او امنیت ډک کال وي. صفی الله ستانگزای ازادی رادیو کابل.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزه وزارت وایي چې په 1994 نیول مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه وزارت چارواکي همداراز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکوي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت له مخدرو موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په تېر یوه کال کې د مخدرو موادو نږدې 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیولی دي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واورئ.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 80% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 19% او د تولید په برخه کې 80% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,03,000 هکټار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و، حال دا چې په 1993 کال کې 2,24,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي و. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تېر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3000 قاچاق وړونکي او کاروباریان نیولي دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اتباعی خارجی را دستگیر کردیم در
شپږ بهرني اتباعو موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2,300 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی ښيي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د څو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1,301 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسیدلې ده چې مجموعا 6,800 کسان مزنونین کېږي چې د دوی ترمنځ 15 شزینه دي، درې خارجي اتباع همداسې ملکي خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه درې کسان بهرني اتباع د ایران د کشور
په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر سباندې 3,000,000 تنو ته رسېدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډېره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډېر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کېږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کېږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدله موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم تعداد هغه ډېر مشهوره سي هغه نړیوال پیژني او افغانستان حکومت هم
دیاری و برخه که آقای لادی ورسی ویلی دی دا پگاوردی ها دونه که موجوده دا خاچاق بر خود در شار دیر لوی لاسونه دی حکومت منگ کمزوره دا نشی که ولی د دوی مخاوني سي
دا خبري په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښ تولید او پروسس د موادو مخدر مخنیوی وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران هغوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولی چې دا کښ تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوی وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا که چېرې افغان حکومت د دغو قاچاقوړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه ونه اخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
اداري فساد که له یوې خوا افغانانو ته زیاتې ستونزې زیږولې، له بلې خوا یې په نړۍ کې د افغانستان او افغانانو نوم ته صدمه رسولې ده. اب خلک وایي چې حکومتي چارواکي له کړیو ژمنو سره سره بیا هم نه دي توانېدلي چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې د فساد عوامل څه دي، حکومت په تېر یوه کال کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي، او حکومت په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی، رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
اداري فساد هغه پدیده چې په نړیواله کچه د افغان حکومت نوم بد کړی او همداراز یې د عامو خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. که څه هم د ملي وحدت حکومت چارواکو د حکومت د کار په لومړیو کې د فساد په وړاندې د کلکې مبارزې ټټر ډبولی و، خو اوس هم لیدل کیږي چې فساد د افغان حکومت مشروعیت ګواښي او د ښې حکومتولۍ په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان په ادارو کې شته اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. د دغې جرګې غړی انجینر کمال ساپای وایي چې اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې یوه ستره ننګونه ده.
د افغانستان ملت، د افغانستان خلک وایي چې اداري فساد زیات شوی دی. علت دا دی چې د دولت او د خلکو ترمنځ بې اعتمادي نور هم زیاته شوې ده، واټن نور هم اضافه شوی دی، او چې کله دغه بې باوري او دغه بې اعتمادي او دغه فضا حاکمه وي، نو یقینا دا په مجموع کې د نظام ثبات ته یو غټه ضربه ده، او په دغه حالات کې د اداري فساد د زیاتېدو توقع کیږي.
د ولسي جرګې بله غړي نسیمه نیازی وایي چې اداري فساد عام ولس له فشار سره مخ کړی او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی.
کنه افغانستان سره لاس او ګریوان دی، ولس ځینې په تکلیف دی، عام ولس ځینې زوریږي، او دا فشارونه ټوله پر عام ولس دي. عام ولس د دې په اصطلاح توانایي نور نه لري که پر هر ځای دریږي، فقط فکر وکړه که ترافیک دی، که قومندان دی، که مثلا یو مامور دی، که رئیس دی، که ښاروال دی، دا په اصطلاح دا یو عامه خبره سوی ده.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د معافیت فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او د قومي متنفذینو لاسوهنه، او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون هم ګڼي انتقاد کوي او وایي حکومت نه ده چې د فساد مخنیوی نه ده کړی، بلکې په دولتي ادارو کې فساد نور هم زیات شوی. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان او ستراتیژي نه لري، او یوازې په دې برخه کې اشعار ورکوي.
طبعا ټول خلکو ته دې منلو وړ ده. اداري فساد یو د لویو مشکلاتو زمینه ده، ولې واقعیت دا دی چې د حکومت کوم پالیسي نه ده وړاندې کړې.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. یو شمېر عام افغانان وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی، او په ادارو کې د پخوا په پرتله فساد نور هم زیات شوی. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې فساد له حکومته زړه توري کړي دي.
از منم عبدالسامد کابل خاروسم. اداری فساد افغانستان که خپل اوج ته رسیدلی اداري فساد اوس مهال په ټولو اداراتو کې تر ډیره بریده کله چې کارونه کېږي د اداري فساد له امله کېږي. دغه اداري فساد چې اوس افغانستان له دې ستر بحران سره مخ کړی، افغان دولت ژمنې کړي وي د اداري فساد په برخه کې، خو هیڅ ډول عملي نه شوي.
عبدالله کابل خروشیدون کې اداري فساد په افغانستان کې په بیکش ډول ده. د حکومت د خرابېدو یوازینی دلیل همدا دی، فساد دی چې خلک یې د حکومت نه زړه توري کړي دي او د حکومت په وړاندې ولاړ دي.
په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ولسمشر، اجرایي رئیس او د دوی د مرستیالانو په ګډون د کابینې د غړیو د پانګې ثبتول، د کابل بانک دوسیې له سره څېړل، د هوایي ډګرونو او دفاع وزارت په قراردادونو باندې له سره غور، د ښار جوړونې د وزارت د یو شمېر لوړ پوړي چارواکو له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کول هغه اقدامات چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره کړي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په نسبي ډول له خپلو کارونو راضي دي، خو څه ډول چې تمه کېدله هسې نه. د دغې ادارې سرپرست حسین فخری ازادۍ راډیو ته وویل له فساد سره مبارزه اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مبارزې ته اړتیا لري.
په بشپړ ډول د فساد د مخنیوي پروسه اوږدمهال ته اړتیا لري. له کشفي او تحقیقاتي اجراتو ترڅنګ یو لړ ژورو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي تغییراتو او مبارزې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بشپړ میکانیزم نه لري چې نړیوال او هم افغانان قانع کړي. د دې شبکې ویان شکر الله مشکور په افغان چارواکو غږ کوي چې ټول سلقوي او شخصي برخوردونه یو خواته کړي او له فساد سره د کوټلې مبارزې لپاره کلکې مټې راونغاړي.
نو دواړو ته پکار ده چې د فساد سره د مبارزې په لاره کې خپل ټول سلقوي او شخصي مسایل ساته پرېږدي، تر څو دغه ولس او دغه هېواد وژغورل شي، یو کامل او جامع طرحه دې جوړه شي. د حساسیتونو د څرګندولو له علما کرامو سره، د حج اوقافو د وزارتونو سره، د خلکو صحیحمول د فساد سره د مبارزې په لاره کې
له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلق یو پیغام لري او هغه دا چې د باور وړ ادارو رامنځته کولو لپاره به له فساد سره سراسري مبارزه چې په هر ډول وي وکړي.
په داسې حال کې چې ځینې لویدي جنرالان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بللی، د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ خبرداری ورکوي که له فساد سره ټینګه مبارزه ونه شي نو راتلونکی کال به حکومت له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د دې شبکې موندنې ښیي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کاشف دندې په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې ځینې وخت پولیس خپلې پوستې خرڅوي. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانان 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. څه موده وړاندې یاد سازمان ویلي د دوی موندنو جوته کړې چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري.
چی خبر کبھی ہم
پورو کل چم خوگیگی یوازی زنیم چه نم خوگیگی یوازی زنیم چی زڑا میں دیر یا کم خوگیگی داستا فتلو منی چی کوراو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی دی وری په لومړی نیټه یې آزادی رادیو واوري